په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. واورئ چې د افغانستان سولې اعلی شورا وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریک شي. له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پرېکړه وکړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د نوروز په مناسبت په وینا کې د معرف پر وزارت او د کابل پر ښاروالۍ ژغ وکړ چې د ښوونځیو په زرغونولو کې دې هڅې زیاتې کړي. د بلخ نوی امنیه قمندان وایي د نوروز د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. او د افغانستان نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په وروستیو دوه کلونو کې شایي په سومالیا کې ملکی خلق و جلیبی خود امریکا پاوت دای داوی رد کردی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1398 هجری لمریز کال در رسیدو په مناسبت د افغانستان معرف وزارت د کابل ولایت او ښاروالۍ ته ویلي چې ډیر نیالګي دښنوي او مکتبونه دې زرغونه کړي. محمد اشرف غنی په داسې وخت کې چې د حکومت لوړ رتبه چارواکي حکومت یو شمیر لوړتبه چارواکي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب هم پکې وو دغه وینا وکړه. هغه ویل چې په وروستي ژمي کې دومره واوره او باران ورېدل دي چې په وروستیو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دا به په افغانستان کې د کرهنې لپاره ښه شرایط برابر کړي. محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د وچکالی لکمیدو سره به د اقتصاد په وده کې 2% زیاتوالی ته لاره برابره سي، چې دا کېدای سي چې د په وینا د افغانستان د خلکو د ژوند په ښه کېدو کې مهم رول ولوبوي. هغه پر افغانانو ټینګار وکړ چې د ځنګلونو او ونو د کرنې او ساتنې لپاره زیات پام وکړي. د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وایي د نوروز لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولي. عبدالرقیب مبارز نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی هیڅ تشویش نه لري چې دغه مراسم به له کوم خنډ سره مخامخ سي. دوی وایي هیڅ تشویش نشته. دلته موږ د سیمې د اوسیدونکو سره په دوامدار ډول په تماس کې یو. هر څوک چې دلته راځي موږ امنیت ورته نیسو او کوم امنیتي مشکل نه لرو. د یو شمېر سرچینو په حواله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی شایي سبا په بلخ کې د نوروز د جشن د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د بلخ امنیه قمندان دا خبر نه دی تایید کړی. د ازادي راډیو د خبریال په حواله د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران نن بلخ ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهیب ته استعفا خبر رد کړ. د دې شورا یو ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې موهیب پر خپل چوکۍ کار کوي. د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو پرون مخصوصا ویلي و چې موهیب استعفا کړې، خو جمهور رئیس یې استعفا رد کړې ده. د افینریوال سازمان ویلي د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په وروستیو دوه کلونو کې په سومالیا کې هوایي حملې کړې چې ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د افینریوال سازمان ویلي دا کار شایي جنګي جنایت وګڼل شي، خو په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ دا ادعاوي رد کړې دي. د افینریوال سازمان په څرګنده کې څرګنده شوي چې په 110 هوایي حملو کې چې د 2018 میلادي کال له دوبي راهیسې شوي 14 ملکي وګړي په سومالیا کې وژل شوي. د سازمان ویلي چې حملې ظاهرا د جګړې پر نړیوالو قوانینو تیری کوي او په مواردو کې جنگي جنایت بلل کېدلای سي. خو د امریکا پوز دا رپورت رد کړی دی او ویلي دي چې په دغه یاده موده کې چې په سومالیا کې د دوی عملیات شوي دي 800 وسلوال وژل شوي دي. د امریکا پوز ویلي چې په دې موده کې یو ملکی وګړی هم وژل شوی یا زخمی شوی نه دی. په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو شپږ ملیشا عسکر وژلي. حمله نن سهار د بلوچستان په زیارت سیمه کې شوې. د حملې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې دا حمله په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو په عملیاتو کې د خپلو ملګرو د قتل د غچ اخیستلو لپاره کړې ده. په سربنیسه کې د قطعی عام د قربانیانو خپلوان او د کورنۍ غړي نن د رادوان کرادیچ په برخه کې د ملګرو ملتونو د محکمې قضاوت ته ګړۍ شمیرې. په 1995 میلادي کال کې په سربنیسه کې 8000 مسلمانان نارینه چې هلکان او د پاخه عمر سړي پکې ووژل سو. رادوان کرادیچ د بوسنیا له سربانو دی او په دې قتلی عام کې په لاس درلودلو مجرم پیژندل سوی دی. هغه همداراز د سرایو د 4 کلنې معاصرې چې نږدې 10000 کسان پکې ووژل سول له پلان جوړونکو ګڼل سوی. خو څارنوالانو په حق کې د نړیوالې محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې چې د دوهم قتلی عام له توره د هغه برات لغو کړي او په عمر قید یې محکوم کړي. پر هغه مخکې 1940 کاله بند ختلی وو. او د قزاقستان د مخکنی جمهور رئیس لور دریغه نظربایوه نن د هغه هیواد د پارلمان د سنا مشره سوه. دریغه نظربایوه 55 کلنه او د نور سلطان نظربایوه مشره لور ده. هغه په اکثریت رایو نن د سنا مجلس د مشرتابه لپاره وټاکل سوه.
құрметті қасым жомарт кемелұлы,
дариға назарбаева вай чиз лахпулу хамкарано да қазақстан халқу да зрала тала манана ком чи бавари урбан рабани кырай да вайзе да хпул хиват па сияси ау толни жуан ке да парламан дрол пар ахмият хабарайам па зангали джавол па даси тарихи шеба ке د دریغه نظربایوه پلار نور سلطان نظربایوه تقریبا 13 کاله د هغه هیواد ولسمشر و. هغه پرون استعفا وکړه. د ولسمشر تر استعفا وروسته د قزاقستان د اساسي قانون له مخې د سنا مشر قاسم جومارت تقیف د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سو. د قزاقستان سرپرست ولسمشر نن د خدمت لوړه وکړه.
خبرنه موله ازادي رادیو اوریدل دا زین نور خبرنه بیا هم کول شي ولولای دي ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریکه شي له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه. در اون صورت قطعا شعار سول خواهش فرصت را از دست نخواهد برد.
د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړو نن د ولاریون په ترڅ کې په فرا کې د سولې غوښتنه وکړه.
که چیرې وي چې موږ اتفاق او اتحاد ولرو مطمئن اوسئ چې پر لاند وخت کې به د کلي ارمان ته ورسو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کابل ښاریان د نوروز لپاره آمادګي نیسي. په داسې حال کې چې 4 ورځې وروسته د حمل په درېیمه په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د کندهار په ګډون په تودو سیمو کې ډېر زده کوونکي تر اوسه ټول کتابونه نه لري.
جامونه راسته د مشتاون مس مطالعه کولای هم مشکل ده. د ستیم په جامو کې پاسوینه کې بیان ناکام سي.
د غرض د جون په شیبو کې مو د نوي کال پر میلو او جشنونو هم خبرې کړې دي.
مون خلاصته کوي چې ماشومان ډیر وخت جګیږي. په دې خاطر باندې ته دوی د ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نیوی اغوندي.
دا لبل اساسي بشري حقوقونو اونیس پروګرام سره یو ځای د تخبرو په نړیوال موضوعاتو کې به د نیوزیلند پر دوه جماعتونو د ډلیزې حملې د قربانیانو په باب واوري چې لومړني دوه مړینن خاورو ته وسپارل شو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف اوازې اوریدلای شئ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریکه شي له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي. یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې په قطر کې دغه غونډه به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاشت کې جوړه شي. تر اوسه تنظیمونکي معلوم نه دي چې دا غونډه څوک جوړوي، خو ورته دا ډول یوه بله غونډه څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې په موسکو کې جوړه شوې وه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو استازو پکې ګډون کړی وو. دغه راز په پام کې ده چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو یو بل پړاو هم د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې په قطر کې پیل شي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرام پر راپورټ کې اورئ.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني ناستې په درشل کې د سولې د عالي شورا مسولین وایي که د معلوم ادرس نه په رسمي ډول دوی دعوت شي په دې ناسته کې به ګډون وکړي. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د مسکو د ناستې په دوام د سولې دوهمه ناسته چې په راتلونکي میلادي میاشت کې جوړیږي لسګون افغان سیاسي څېرې او طالب استازي به پکې برخه واخلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وین اسدالله زهیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په هدف به له هر فرصته ګټه واخیستل شي.
در صورتی که در مورد اجندا
دی وای په داسې حال کې چې د غونډې د برنامې او اجنډا په اړه د سولې عالي شورا سره لازمي مشورې وشي. د سولې عالي شورا دا چمتووالی لري هغه فرصت چې راغلی او یا راځي استفاده ورنه وکړي. لومړی دا چې اجنډا له موږ سره شریک شي او بل له تعریف شویو چینلونو نه موږ ته رسمي بلنه راونیږل شي. په هغه وخت کې د سولې عالي شورا په هیڅ فرصت له لاسه ورنه کړي. د راپورونو له مخې د قطر د سولې ناسته به تر راتلونکي میلادي میاشت په نیمایي کې ترسره شي. د قطر ناسته د مسکو له ناستې وروسته ترسره کیږي. هغه ناسته چې افغان حکومت پکې ګډون نه و کړی ویلي و چې د مسکو ناستې هیڅ پایلې نه درلودې. د مسکو له ناستې وروسته چې د سلواغي میاشتې په 14 نیټه وشوه وټاکل شو چې په دې اړه به بله ناسته په قطر کې وشي. د مسکو په ناسته کې چې د روسیې په کوربتوب جوړه شوې وه پکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د افغانستان شاوخوا سلویخت سیاسي سیرو له طالب پلاوي سره د سولې په اړه نظرونه تبادله کړل. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکې سفارت تایید کړی دی چې د دغه هیواد سفیر جانباز د سولې په موضوع د یو شمېر افغان سیاسي سیرو او مدني ټولنو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. یو شمېر رسنیو په قطر کې د روسیې د سفیر په حواله ویلي دي چې دوحه په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره بین الافغاني مذاکرات کوي او په دې هڅه کې ده چې په دغو مذاکراتو کې د افغانستان حکومت او د روسیې استازي هم ګډون وکړي. بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د سولې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د چهارشنبې په ورځ امریکې ته روان شوی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو او حامد کرزي ته یو نږدې شخص شاهزاده مسعود وایي پخوانی ولسمشر کوښښ کوي چې د قطر د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې افغان حکومت هم ګډون وکړي.
پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزي صاحب دوامداره کوشش دا ده چې حکومت لورې په دې قانع کې چې په دغه ملي چتر کې دوی هم شامل شي چې دغه ناسته افغانستان شمولي او د افغانستان هیڅ برخه یا هیڅ کټګوري باید دغه مذاکراتو نه محروم پاتې نشي.
د افغانستان حکومت او طالبانو تر دې مهاله د قطر د بین الافغاني مذاکراتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د قطر د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه ناسته به د راتلونکي فبروري میاشتې په 15 جوړه شي او په زیات احتمال د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي به پکې په شخصي ډول برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د سولې د موضوع پر راتلونکو اقداماتو خبرې کړي. خو ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د سولې روان مسیر به دومره آسان او همواره نه وي.
دغه راسه په افغانستان کې په کور دننه سک کال چې نن وروستۍ ورځ ده هم د سولې ځینې خوځښتونه پیل شوي او هم د سولې ولسی حرکت دی چې له هلمند پیل شوی دی. د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړو نن په فراه کې د یو لارون په ترڅ کې د سولې غوښتنه وکړه. دغه حرکت د غړو سره سلګونو فراهي اوسېدونکو هم ملګرتیا کوله او په هیواد کې د جګړې په ښکېلو غاړو د سولې غږ وکړ. لدی مخکې د سولې دغه ولسی حرکت د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو ته په سفرونو کې هم په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو غږ اوچت کړی و. له فراه ازادي راډیو خبریال احمد شافطرت نور تفصیل اوروي.
د سولې د ولسی حرکت غړو په فراه ولایت کې چهارشنبه په ورځ د سولې غوښتنې په موخه یو لاریون ترسره کړ. په دغه لاریون کې د فراه ولایت سلګونو اوسېدونکو هم برخه اخیستې وه او د سولې غوښتونکي شول. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې له یو کال راهیسې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره هڅې کوي. امین الله وردک دغه ولسی حرکت مرستیال وایي چې دوی د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کړي او اوس فراه ولایت د سولې لپاره رارسېدلی دي.
د سولې ولسی حرکت تیر کال پسرلی په څلورمه نیټه د هلمند څخه پایل شو. دا د پرا ته راغلي. دا ځل غواړي په پرا کې د سولې اوربند جګ جګ کا. خیر دی، ولسونه ملامت نه دي. ولسونو څلوېښت کاله جنګ ګاللی، خو یو څه چې زه غواړم ولسونو ته ووایم، د سولې کلی د ولسونو سده ورونو، نه د امریکا سده، نه د پاکستان سده، نه د افغانستان د دولت سده، یوازې د ولسونو سده. که چیرې وي چې موږ اتفاق او اتحاد ولرو، مطمئن اوسئ چې پر لنډ وخت کې به د ښکلي ارمان ته ورسو.
په همدې حال کې د فراه ولایت ځینې اوسېدونکي او مدني فعالان هم د سولې دغه کاروان ملاتړ کوي او د جګړې د دواړو غاړو څخه غواړي چې نور دې جنګ بس کړي. حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې در مدني فعالو چې په هیواد کې په ښکېلو غاړو د جګړې د بندېدو غږ وکړ.
د دوو درګیرو قطبونو پر دوی باندې غږ کوو چې راځي سره پر میز باندې د مفاهمې او د خبرو اترو د منطق او استدلال پر اساس باندې سره کښېني. نور دا ملت دا جنگ نسی زغملی. هدیری مو په ځوانانو باندې ټک شو چې د هر خواڅ خمري خود دې غیور ملت همدغه ورور دی او دغه غیور ملت ځوان دی سپینځری دی.
د یادونه وړ ده چې د سولې ولسي حرکت یو کال مخکې د هلمند ولایت څخه پیل شو چې د کابل او بلخ په شمول د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم ولاړل او اوس فراه ولایت ته رسېدلی دی. که څه هم دغه ولسي حرکت تر اوسه روښانه لاسته راوړنه نه لري، خو د افغانستان خلک یې د سولې غوښتنې پیامونو ته هیله مند دي.
د کابل د چاپي خپرونو د نن ورځې چاپي خپرونو هم د سولې موضوع ته ډېر پام اړولی دی. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
دنیا خپلواکي ورسپانې د کابل او واشنگتن ترمنځ د وروستۍ ناندریو پاړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې ښایي د اړیکې نورې هم ناندریزي شي. په مطلب کې د واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې په حواله راغلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له توندو څرګندونو وروسته د کابل او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ښایي په راتلونکي کې نور هم ډیر شي. خو په مطلب کې د واشنگتن پوسټ له قوله وړاندې راغلي دي چې د ملي یووالي حکومت دغه تقابل د سولې له روانو مذاکراتو څخه د بهر پاتې کېدو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ له کبله له سختو فشارونو سره مخ دی او دغو فشارونو سره د مقابلې لپاره وخت، ملګري او بدیلې لارې هم نه لري. په مطلب کې همداشان راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی هیله منو چې د ولس کلنې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو او د سولې د اتل په توګه په یو وار بیا ولسمشریزې ټاکنې وګټي، خو دا چې اوس د مذاکراتو له پروسې بهر پاتې دی نو قهرېدلی دی. ورسپانې لیکلي دي چې واشنگتن پوسټ د امریکا د ویلز مرکز د افغانستان د چارو یو متخصص میشل کوګامن ویلي دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي او افغان حکومت د سولې له بهیره لرې وساتل شي نو ښایي د واشنگتن او کابل اړیکې لا پسې خراب شي. ویسه خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان پر انتخاباتو د اتصار د یو شمېر بنسټونو په حواله خبر ورکړی چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د بایومیټریک 15000 دستګاوې ورکی دي. ورسپانې ته د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویلي دي چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو لپاره 2000 بایومیټریک دستګاوې اخیستل شوي، خو د دوی د موندنو او شواهدو له مخې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې 15000 دغه دستګاوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ناغېړۍ له امله ورکې شوي دي. ملي اربان خپلواکي ورسپانې بیا د نوي کال راتګ ته هیله ښودلې او په سر مقاله کې لیکلي دي چې 1499 لمریز کال د سولې او جګړې د پای ته رسیدو کال شي. د سر مقاله لیکوال لیکي تیر 1499 لمریز کال د افغانانو لپاره خونړی و او زرګونه افغانان پکې ووژل شول. سر مقاله لیکونکي په تیر کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ تر ټولو لوی لاسته راوړنه بللې او هیله لري چې په 1499 کال کې به دا خبرې ښې نتیجې ورکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان هم باید نور په دې پوه شي چې له افغان لوري پرته خبرې کول کومه ښه نتیجه نشي ورکولی. باید طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر شي، ځکه د سر مقاله د لیکوال په خبره که طالبان په دې فکر وي چې په افغانانو به په زور او یا هم ځان ته حکومت وکړي نو تیروتلی دي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د نوي کال د جشن د نمانځنو په پار د کلکو او پراخ امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې دغه جشن به د کابل په کارتي سخي، ارګ، بابربند او د بلخ مزار شریف ښار کې په شاندارو مراسمو ونمانځل شي. په سر مقاله کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړل شوی چې امنیتي ځواکونو د دغه مراسمو کلک امنیتي تدابیر نیولي او ټول هیوادوال دې په ډاډه زړه په مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو اوري سبا نوروز یا د نوې 1499 کال او لومړۍ ورځ ده. د نورو ولایتونو په څیر په کابل کې هم د نوروز لپاره چمتووالی روان دی. اکثره کابل ښاریان نوی کال په جلبیو، کبانو، هفت میوې، سمنک، سبزي چلو او قدم وهلو او تفریح کولو او دغه راز ځینو نورو مراسمو سره لمانځي. خو ډېر بېوزلي کسان هم شته چې په دا ډول د نوروز لمانځلو وس نه لري. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه امنیتي احضارات نیولي. د ازادي راډیو خبریال نجیب صافی په کابل کې له یو شمېر ښاریانو سره غږېدلی ده او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کابل هغه ښار چې اوسیدونکي په خورا لیوالتیا د نوي کال د میلې په تیاریو بوخت دي. کوژده شوي د خپلې کوژدنې کور ته نوروزي وړي او نور بیا هفت میوه او هفت سین جوړوي. نوید احمد جویا هم هغه ځوان دی چې دا مهال د کبانو د اخیستلو لپاره د کابل ښار پل سرخ ته راغلی.
دلته راغلی یم چې کبان او ځلوبۍ واخلم. دا یوه برخه د نوروزي ده او بله هم د کورنۍ لپاره ده.
د نوي کال کال په ورځو کې دا سندره په هر ځای کې اوریدل کیږي. د غنمو شیره چې ترې سمنک پخیږي د ښار په بیلابیلو برخو کې د خرڅلاو لپاره ایښودل شوي. رحیم هم په همدې موخه کابل ته راغلی.
دلته ښار ته مې سمنک راوړي سو خرڅې کړم. له تیرو 15 ورځو مو چمتووالی نیولی و. سبا نوی کال دی، دعا کوو چې یو سوله ییز افغانستان ولرو او په ښه فضا کې ونمانځو.
په کابل ښار کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه زیاته ده. سلطان حسین له خپل کارنه راضی ښکاري.
یکتن از ماهی فضای چارای پلسرخ به خاطر از اینکه مردم نوروزی میبرن سال نو است.
پلسرخ کې ماهیان پخوم. نن ډیر خلک راځي نوروزی وړي، هغه خلک راځي چې خپلو کوژدنو ته کبان اخلي.
که څه هم امنیتي ننګونې د کابل ښاریانو یو له اساسي اندېښنو شمېرل کېږي، خو کابلیان وایي نوروز به په ښه توګه نمانځي. د کابل ښار اوسیدونکی نوید احمد وایي
با وجود کې یک مدت بسیار زیاتې هست که
سره دې چې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو موږ خوشحاله یو چې امنیتي چارواکي په هر ځای کې تلاشي کوي او بشپړ امنیت نیولی.
افغان پوځیان هم د نوروز د مراسمو لپاره د لومړۍ درجه نظامی احضاراتو د عملي کولو خبر ورکوي. د نوروز جشنونه هر کال د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي، خو د نوروز تر ټولو لوی جشن په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلیږي او د افغانستان شمال ته د مزار میلې لپاره ګڼې سندرې هم ویل شوي.
دغه ورځ په مزار شریف کې هم د نوروز لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي. مخکې مو د بلخ د امنیه قومندان وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلې د سخي د میلې لپاره چې هر کال په شاندارو مراسمو سره په هغه ولایت کې لمانځل کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سږکال افغانان نوروز په داسې حال کې لمانځي چې د افغانستان د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د نفوس څه باندې 13 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ځانګړې غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وویل چې د دغو 13 میلیونو افغانانو د ژوند پاتې کېدو لپاره د ورځې یو وخت ډوډۍ هم نه لري. خو بیا هم له نوروز لرې نه ځو په دې هیله چې راتلونکي 1499 کال د سولې کال وي او د افغانانو دسترخوان هم له خوړو ډک وي. خو له نوروز سره سم دغه راز تعلیمي کال هم په سړو سیمو کې پیلیږي. په داسې حال کې چې 2 ورځې وروسته د حمل په دریمه په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. په تودو سیمو کې هم ډېر زده کوونکي د زده کړې له کتابونو نه دي برخمن. په کندهار کې تعلیمي کال نیمایي ته رسېدلی، خو لا هم په ښوونځیو کې زده کوونکي ویل کېږي کتابونه نه لري. زده کوونکي وایي که د کتابونو ستونزه حل نه شي له پوره یو کال درسونو به محروم شي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا مني چې په ښوونځیو کې زده کوونکو لپاره کتابونه نه لري، خو وایي چې دا یوازې د کندهار ستونزه نه ده بلکې دا په ټول هیواد کې دغه ستونزه شته. صادق رښتین له کندهاره پرې راپورټ لري.
په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي د تعلیمي کال ختم ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي، خو لا هم د یو مضمون پوره کتابونه نه لري چې دا یې د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه ده. د کندهار د بیلابیلو ښوونځیو درې تنه زده کوونکي امان الله، احمد وحید او وزرت الله
کندهار کې خاص کتابونه لرو. د کابل خاص د مرکز خاص کوم څه کومه توجه نه سوې. زیات شاګردان د کتابو سره مشکلات لري. د ځینې شاګردان سره د هغه څه جواز کمزوري نه شي کولای چې کتابونه بغیر مکتب وزه غیر راځي.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. بیا امتحانونه راځي د مشکل کتابونه نه سره مطالعه کولای. ځینې شاګردان چې کتابونه وسطونه لري چې راځي نو دی یو هم مشکل ده چې دیم په چمو کې پاس مو نه کې بیان ناکام شي.
هله دا د خپل مشران څخه چې موږ ته هر کال پرې کتابونه د شاګردانو په شمیر باندې سم موږ ته ورسېږي.
په ورته وخت کې د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون مني چې تر اوسه د زده کوونکو لپاره پورا کتابونه نه دی ورکړي خو وايي دا ستونزه د هیواد په کچه ده. د پوهنې د رئیس په وینا دوی تر اوسه یوازې توانېدلي چې له لسم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې 200,000 کتابونه په دې تعلیمي کال کې زده کوونکو ته برابر کړي. د رئیس په وینا د کښته ټولګیو لپاره 2,500,000 کتابونو ته اړتیا ده خو په وزارت کې نه لري چې دوی زده کوونکو ته ورکړي.
د کتاب ستونزه جدي ستونزه ده او دا یو اساسي رکن دی د تعلیم تربیې په چوکاټ کې. خپل د کتاب معلم او تعمیر دا درې هغه مسایل دي چې یو پر بل باندې ښه تاثیر اچولی شي او د تعلیم تربیې د تقویې لپاره مهم اساسي مسایل دي چې باید پوره وي.
د کتابونو د کموالي تر څنګ دغه راز په کندهار ښار او ولسوالیو کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري چې زده کوونکي د ژمي په سړه هوا کې تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل کندیمای زور از کبیر
به حضور در گونده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
او سمې ونړیواله موضوع د نیوزیلند پر دوو جماعتونو د دریزې حملې د قربانیانو لومړني دوه مړینن خاور ته وسپارل شول. په دې حمله کې چې د مارچ په 15مه 15 ورځې مخکې شوی و 50 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. اسمه څاروانې تفصیل اوروي.
د نیوزیلند د کرایسټچرچ ښار پر دوو جماعتونو د حمله په نتیجه کې د 50 تنو وشل شویو د لومړیو دوو تنو جنازې نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شوې. لومړني دوه تنه چې نن په کرایسټچرچ ښار کې خاورو ته وسپارل شول سوری مهاجر خالد مصطفی او د هغه 15 کلن زوی حمزه وو. د دوی د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو برخه واخیسته. د دوی جنازې په دې خاطر په ځنډ خاورو ته وسپارل شوې چې چارواکو په تیرو څلور ورځو کې د کرایسټچرچ ښار د مسلمانانو په هدیره کې د هغوی لپاره ځانګړی قبر جوړاوه. د پیښې ډېر نور قربانیان به هم په همدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي خو یو شمېر به خپلو هیوادونو ته یوړل شي. په غیر رسمي ډول د قربانیانو ملیتونه اعلان شوي چې د هغو په منځ کې افغانان، پاکستانیان، بنګالیان، ترکان، سعودیان، اردنیان، اندونیزیایان او همدارس د مالیزیا، مصر او امریکا اتباع شامل دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د نیوزیلند له پیښې وروسته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی او حتی ویلي دي چې هیواد به له ترکیې سره پر خپلو اړیکو د بیا کتنې په شمول پر ټولو انتخابونو غور وکړي. اردوغان ویلي و چې د مسلمانانو ضد استرالیان به په کفنونو کې همغسې بیرته واستول شي لکه څرنګه چې د دوی غور نیکونه د لومړۍ نړیوالې جګړې د ګالیپولي له سیمې څخه استول شوي وو. د سمندر غاړې ته نږدې د ګالیپولي په ښار کې د ترکانو خلاف په جګړه کې تر 8,000 زیات استرالیایي او نیوزیلندي پوځیان وژل شوي وو او دا د استرالیا او نیوزیلند په تاریخ کې د دوی د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د دواړو هیوادونو خلک د هر کال په اپریل میاشت کې د ګالیپولي پیښې تلین لمانځي.
السلام علیکم. من وزیر خان در مزار شریف در بلخ و لسولین از فاسر اکماسین پیغام می داغره که مایوبین پا افغانستان که جدی مرگادی مایوبین شتا اگو تا ایت قسم حقوق دولت ورکلی او نیو تجمع نکره او نیو ورکی بلسمشر نمی داغ اختنه دا که داغ مرگادی مایوبینو تا چه تو بستر کنه مایوب دی پستر کنه بیدل نشی که وله او دا کور نور پرسونال سبیل ده و اگا بازار که کاروبار نشی که وله ایت قسم زمینه نشتا اگو تری پورا حقوق ورک لشی و سلام.
محمد الله خاجان د بدغت ولایت د غورماش ټول زوالی څخه شکایت مې د اتصالات مخابراتي شرکت څخه دی. بهرن د مخابراتي وزارت د افغانستان خپل پیغام ورسو چې دا موږ په ولسوالۍ کې بلانتان مزه د اتصالات انتنونو یو موږ میاش په میاش سیم کارتونه بدلو سیم کارتونه مو په ساده نو کې ګوشي کې دی په یو بانه او بل بانه بس پیسې دیو څه روپۍ دی کریډیټ چې موږ ورواشو پیسې هغه لس افغانۍ خو مخابرات کړي نوي افغانۍ نورې هیڅ شبکې سره موږ تماس نه نیولې خو دا بله ورځ بیا یوه افغانۍ هم نه موږ غواړو چې د مخابرات وزارت په دغه باندې غور وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بعد السلام زه زمانه ست افغان ملي دایره ته خدا او خنا ده دغه الکترونیکی تذکری د زر تذره په خطی زون او ډیر ادلو سمه کې شروع کی دغه تذکری ډیر مهمه دي تاسو خو به هم وخت لرو مننه از دې راډیو زنګ ده بعد دا پیغام به نشر دو په هله
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپټون کې ماشین کې مې پرخو په همدې سره رسی و د خبرونه دوه منې مایته په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلال زی په استډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1399 هجری لمریز کال درابریدو په مناسبت په وینا کې د پوهنې له وزارت او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو د زرغونولو لپاره کار وکړي. محمد اشرف غنی وویل سږ کال داسې باران او دومره واوره سوي چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب د استعفا خبر رد کړ. د دې ادارې ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي چې موهب پر خپل چوکۍ کار کوي. د بلخ نوی امنیه قومندان وایي چې د نوروز د مراسمو لپاره بشپړ تیاری لري. د بلخ نوی قومندان د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل چې دوی د نوروز په مراسمو کې د هر ډول بهرنیو او کورنیو میلمنو هرکلی ته تیار دي. په سربرنیڅه کې د قتل عام د قربانیانو خپلوان او د کورنیو غړي نن د ردوان کرادیچ په برخه کې د ملګرو ملتونو قضاوت ته غړي شماري. ردوان کرادیچ د بوسنیا له سربانو دی. هغه په 1915 میلادي کال کې په سربرنیڅه کې د 8000 مسلمانو نارینه وو په قتل عام کې په لاس درلودلو تورن دی. او په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو شپږ ملیشا عسکر وژلي دي. حمله نن د بلوچستان په زیارت سیمه کې سوې او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی.
اکرام الله اکرام هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د فوټبال د ایران مارین ماليزیا د جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې عمان افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې په ماليزیا کې ترسره شوه افغانستان له عمان 15-0 په وړاندې ماتې وخوړه. دغه سیالیو بل لوبه اوسمهال د ماليزیا او سنگاپور د چې ګټونکو لوبډله به د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره د راتلونکي سه شنبه په ورځ د افغانستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ عمان، ماليزیا او سنگاپور برخه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د کرکټ ورتل ستوري راشد خان په افغانستان کې د خنیت د سفیر په توګه ونوماوه. دغه ادارې نن په یو اعلامیه کې ویلي لدی سره بشل کلن راشد خان د نجونو د زده کړو د ودی د فرزواکۍ او ګوزن ناروغي په لمنځوړلو او د واکسین د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. راشد خان د یونیسف ادارې نه مننه کړې چې د روغتیا، تعلیم او تغذیه په برخه کې د همکارۍ لپاره ورته زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې استاذي عادل خزر د راشد خان مننه کړې چې تر دې مخکې هم د ماشومانو حقوق تجمنو. د یونیسف په لامه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 2 میلیونه او 3 لک ماشومان لزده کړو به برخې دي. شپږ لک ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي په شدید فرزواکۍ اخته دي. او د پاکستان کرکټ بورډ د هندستان کرکټ بورډ په وړاندې پیل کړی قضیه بایللې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر احسان منی تایید کړی چې دغه داوی بایللې او هغوی ته 1.8 میلیارد ډالر جرمانه ورکړی ده. د پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا ته شکایت کړو چې د هند کرکټ بورډ د دوه اړخیزي لړۍ د وی موافقې نه سرغړونه کړې ده چې لدې قبل د پاکستان کرکټ بورډ ته مالی تاوان رسیدلی او د هند کرکټ بورډ دی ورته 100 میلیونه ډالر تاوان ورکړي. د هند کرکټ بورډ بیا وویل چې د پاکستان سره د کرکټ د سیریز موافقه نه وشوي خو د ایواز یو وړاندیز او قانوني بڼه یې نه لرله. د کرکټ نړیواله شورا ICC ویلي دي چې په دې اړه د هند د سم دی او پاکستان باید د هند کرکټ بورډ ته دغه قضیه 1.8 میلیونه ډالر تاوان ورکړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو ترڅنګ د ژوند په شیبو کې او نیز خبرونه هم درته خبرو.
من خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخت جګیږي. په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نوی اغوندي.
د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې مو د نوي کال پر میلو او جشنونو خبرې کړې دي، خو اوس تاسو څو پیغامونه راخلو چې د افغان بیسیم اتصواته له شمېرې له لارې مو راستولي. البته د هغو راپورونو په ارتباط مو هم ډېر راستولي چې نن مخکې مونږ په د راډیو له لارې خپره کړه او تاسو واورېدل. عبدالواحد مدقق د لوګر څخه لیک چې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه ډېر ژر هواره کړي. دغه راز محمد قاسم زوک له هلمند ولایت څخه لیکلي، تر څو چې اور بند ونه شي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري، حکومت او وسلوال طالبان باید لومړی اور بند وکړي. سبحان الله نبیل صافی هم له کونړ څخه لیکلي چې هیوادوالو څخه غواړو چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. محمد قاسم زوک بله هلمند لیکلي، وسلوال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان واک غواړي، او کله چې امریکا له افغانستان ووځي طالبان د جګړې له لارې غواړي واک ته ورسیږي. مننه کور ودان چې پیغامونه راستوي. موږ هم هرومرو درته خبرو، خو نور وخت نه لرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو، زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په ورستي راپور چې لکوره د میرمنو او انجونو د تښتې په اړه خبر کړی دی غږیږو. د خبرونې ملمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مشره اغلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته خراغلاست وایو که دغه راپور په اړه معلومات راکړئ چې دغه راپور چې کله خبر شوی څه پکې ویل شوی دی.
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب، زه هم په اول کې خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیر کال کې، یعنی 1920 کال کې، تقریبا 112 قضیې د کونه د تښتې ثبت کړې دي، چې دا قضیه یو تیا مورد خپل مستقیم شاکیان او قربانیان کمیسیون ته مراجعه کړې ده، او یو دیش قضیه هغه قضیه دي چې د کمیسیون ناظرانو د امن د کورونو د نظارتونو په وخت کې دا قضیه لاسته راوړې دي. هم باید وایو چې دا راپور د صرف د مرکز زون، یعنی د کابل، پروان، پنچیر، کاپیسا، غزنی، میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې د قضیه سیړي، او د افغانستان په کچه باندې نه دي دا قضیه. او په دې ولایتونو کې هم که مونږ وګورو دا قضیه هغه دقیق امر نه وړاندې کوي، پر دې چې د دې قضایي ټول قربانیان عدلي او قضایي ارګانونو ته د مراجعه کولو هغه فرصت نه لري دوی چې راسي مراجعه وکړي، او اکثرا د قضایي د کلیو د مشرانو په مداخله باندې یا هم د زورواکانو په مداخله باندې سره حل او فصل کیږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته ناراضي. او دا چې اکثرا په ډیرو ولایتو کې مونږ د امن کورځاینه نه لرو د خزو لپاره، چې مونږ له هغه نه وکوي چې امر لاسته راوړو، لکه مثلا غزنی ولایت کې، په میدان وردګ ولایت کې، په لوګر ولایت کې، پنچیر ولایت کې، دغه ولایتونه دي چې مونږ هلته د امن کورونه نه لرو. نو بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هڅه کړې ده چې همدې ولایتو کې چې مونږ لاسرسی لرو هغه دقیق امر مونږ راټول کړو او دا قضیه په دقیقه توګه وسیړو. باید وایو چې د کورنه تښته اصلا په د افغانستان قوانین په دې اړه باندې څه وینا لري. باید وایو چې د کورنه تښته یا فرار از منزل چې ورته وایي دا په قوانینو کې جرم نه ده ګڼل سوی، پر دې چې هدف یې که واده وي نو دا جرم نه ده. یعنی که کوم څوک د جزا کود په 599 ماده کې راغلی دي، که چېرته کوم هلک او کوم انجلۍ د واده په نیت باندې د دواړو طرفینو د رضایت په اساس باندې له کور نه تښتي او بیا دوی نکاح کوي، قانوني نکاح کوي، نو دا عمل جرم نه ګڼل کیږي. اما بیا که چېرته ثابت شي چې دوه نفرو چې فرار سره کړی دا او مخکې له دوی چې قانوني نکاح دوی وکړي، دوی د کوم جرمي عمل مرتکب شوي، یعنی د زنا مرتکب شوي، په هغه صورت کې بیا دا عمل جرم ګڼل کیږي او هغه د قانون په اساس باندې له دوی سره چلند کیږي.
دا چې انجونې له کورونو تښتي، عوامل څه دي؟
باید وایو چې د کور نه تښته یو ډیر غټه مازله ده چې په ټولنه کې زموږ ټولنه ورسره په دې وختو کې مخامخ ده، پر دې چې پوخا د قضیه دومره زیات نه ولې. یعنی یو څو ډیر محدودې قضیه به وي چې دغو عوامل هم ډیر انفرادي عوامل درلودل، یا هم هغه بعضي کورني مشکلات به و چې سره حل بسو او دا موضوع به دومره جدي نه و. اما په دې اواخرو کې کله چې د دې قضایو کچه ډیره زیاته سوي ده، نو دا قضیه په ټولنه باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. نو ځکه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا تصمیم نیول چې په دې اړه باید تحقیق وشي او یو راپور خپور شي. دا عمل ډیر زیات لاملونه او اهداف لري چې هغه اساسي لاملونه کورنۍ تاوتریخوالی ده، یعنی هغه کورنیو کې چې تاوتریخوالی ډېرې په هغو کورنیو کې د دې قضایو کچه ډېره زیاته ده، یا هم جبري ودونه د دې سبب کېږي چې نجونې له کور نه په تیښته شي، یا هم له میړونو نه تفریق غوښتل، کله چې ښځې غواړي نه غواړي چې یعنی په یو کور کې له یو چا سره ژوند وکړي او دوی غواړي چې جلا سي لغونه، او هغه دې ته نه آماده کېږي چې دوی ته تله علاق ورکړي، نو دوی دې ته مجبوریږي چې له کورونو نه په تیښته شي، او یا هم دا اقتصادي تاوتریخوالی اکثرا د دې سبب کېږي چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، هغه اقتصادي وضعیت چې دوی ته د تحمل وړ نه وي، دوی په دې فکر چې شاید په تیښته باندې دوی له یو ښه سرنوشت سره مخامخ شي له کورونو نه تیښتي، در حال چې کله چې دوی له کورونو نه تیښتي دوی نه تنها دا چې له یو ښه سرنوشت د دوی په انتظار کې نه وي، بلکې اکثرا د دوی ژوندونه تباه کېږي او دا کارونه ډېر بدې پایلې ورسره لري. نو هغه کورنۍ تاوتریخوالی اساسي لاملونو څخه ګڼل کېږي د تیښتي.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې مثال یو څوک دا یو انجلۍ غواړي، د نجلۍ کورنۍ هغه نه ورکوي، نو وروسته هغه هلک او نجلۍ سره تښتېدلی دي.
کله چې کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې دا له هغه چا سره چې غواړي واده وکړي یا دوی خپله تصمیم ونیسي چې د خپل ژوند شریک تعین کړي، نو دا د دې سبب کېږي چې دوی وتښتي. او یو بل اساسي لامل یې هم فریب ده، چې اکثرا له بده مرغه بعضې استفاده جویه کسان شته چې نجونو ته یا ښځو ته شنه باغونه ښکاره کوي، او بیا خصوصا د دوی له هغه مشکلاتو څخه په سوء استفادې باندې، مثلا که دوی اقتصادي مشکل لري دوی ته وعده ورکوي چې پیسې درکوو، یا د کارموندنې په بهانې باندې، یا د تحصیلي فرصتونو د برابرولو په بهانې باندې، یا هم خارج ته د بورسو د سفرو امکاناتو د برابرولو په بهانې باندې دوی غولوي، او یا هم د واده په وعده باندې دوی ته وعده ورکوي چې موږ تا سره واده کوو، او یارې دوی تښتې ته مجبوروي، دوی له ځان سره تښتوي، او کله چې خپل هدف چې لاسته راوړي دوی دغسې پرېږدي، او دوی له یو نامعلومه سرنوشت سره مخامخ کېږي.
هغه نجونې یا مېرمنې چې له کورونو تښتي له کومو پایلو سره مخ کېدلی شي؟
هغه نجونې چې له کورونو نه تښتي، ما مخکې هم وویل چې اکثرا د دوی بې سرنوشتې پاتې کېږي، یعنی د دوی کورنۍ بېرته دوی نه قبلوي، ټولنه دوی بېرته نه قبلوي، دوی د امن ځایونو کې که هغلته هم ځای ورسره وي چې په مرکزي زون کې که موږ وایو موږ اته دانې د امن کورونه لرو چې شپږ یې په کابل کې دي، دوه یې په کاپیسا او په پروان کې دي، بعضې ولایتونه د امن کورونه هم نه لري چې هغلته هم ځای یعنی ډېرو زیاتو مراجعینو ته نسته، او بل دا چې هغه دولتي امن کور ځایونه موږ نه لرو، دغه کور امن کور ځایونه چې دي اکثرا شخصي دي، نو دوی تر هغلته اوسېږي او په یو بې سرنوشته حالت کې د دوی آینده نه ده معلومه، نه ده روښانه چې دوی سره به اخر څه اوسي. یا بعضې قضایي دي چې له نیکه مرغه که د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن کله چې دا قضایي راځي موږ اول کوشش کوو چې دوی منځ کې مصالحه وکړو، د دوی کورنۍ را وغواړو، د دوی مشکل د خبرو اترو له طریقه باندې حل کړو، او دوی بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بعضې قضایو کې کله چې اکثرا دغه قضایي واقع کېږي دلته جرم هم ورسره وي، یعنی اکثرا کله چې نجونې له کونه فرار کوي له چا سره، له یو نامحرم انسان سره، او مخکې له دې نه چې قانوني توګه باندې دوی نکاح سره وکړي، دوی د یو د جرم مرتکبېږي، او هغه د دې سبب کېږي چې دوی د عدلي تعقیب لاندې ولاړ شي، او اکثرا نمرې په ځواني په محبس کې او یا هم په زندان کې تیرسي. بل دا چې اکثرا هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو تښتې ته مجبوریږي، هغه د تهدید سره مخامخ کېږي، یعنی د دوی کورنۍ یې تهدیدوي، حتی د دوی ته د مرګ امکانات یې هم شته. اکثرا دوی د جنسي تجاوزونو سره مخ کېږي، د قاچاق انسان له قاچاقو سره مخ کېږي، د فحشا لپاره دوی قاچاق کېږي. او بل دا چې زموږ په ټولنه کې د کور نه د تښتې په مقابل کې یوه ډېره منفي نظریه موجوده ده، یعنی ټول زموږ د ټولنې خلک فکر کوي هغه ښځې یا هغه نجونې چې له کورونو نه تښتي دوی صرف د هوس لپاره تښتي، او یا دوی غواړي چې یو ښه ژوند ځان ته جوړ کړي تښتي. اما باید د هغې لاملونو باندې ډېره زیاته توجه وسي، باید موږ کوشش وکړو کله چې یو نجلۍ له کور نه تښتي باید د هغې لامل وڅېړل شي چې ولې څه لامل د دې سبب سوی چې تا له کور نه وتښتي، هغه امنترین ځای نه چې یوې ښځې ته یوې نجلۍ ته په دنیا کې شتون لري هغه د دې کورنۍ ده، هغه د دې کور ده، نو څه د دې سبب کېږي چې دوی وتښتي له هغې نه. نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه قرباني هم درکړو، او کله چې پولیس له قرباني سره مخامخ کېږي یا هر بل عدلي او قضایي ارګان چې له قربانیانو سره مخامخ کېږي باید کوشش وکړي د دوی حالت درک کړي او له دوی سره مرسته وکول شي.
د دغه ستونزې د حل لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید ووایو لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل چې د دې موضوع هغه اساسي لامل کورنۍ تاوتریخوالی دی، نو باید په ټولنه کې هغه اړوند نهادونه کوشش وکړي تر څو په کورنیو کې عامه پوهاوی کچه جګه کړي، تر څو چې کورنیو ته دا وپوهول شي چې له نجونو سره له ښځو سره یعنی ډېر زیات تاوتریخوالی ونه سي، د هغوی شخصیت ته احترام وکول سي، د هغوی نظریات په نظر کې ونیول سي، او کله چې دوی یوه غوښتنه کوي باید کوشش وکړي چې په هغه بهتره طریقې باندې کوي غوښتنه هم نه ترسره کیږي، دوی پوه کړي چې دلیل یې څه ده، علت یې څه ده، تر څو هغه دې ته مجبوره نه سي چې له کورنۍ نه وتښتي. بل اساسي لامل د دې قضایو همغه جبري ودونه دي، یا کچیرته کوم څوک مثلا غواړي چې خپل په خپل صلاحیت باندې د خپل ژوند شریک وټاکي، کورنۍ سره مخالفت کوي، نو دا باید کورنۍ د موضوع په نظر کې ونیسي، او کچیرته یو څوک یو د دې بلوغ ته رسیدلی وي چې د خپل ژوند تصمیم ونیسي، باید مرسته ورسره وکړي او کوشش وکړي چې هغوی ته سمه لار وروښوي. موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته پیشنهاد کوو چې دغو قضایو سره په جدیت باندې برخورد وکړي. هغه قضایي چې مثلا د فریب په اساس باندې انجونې یا ښځې مجبوري سوي دي تښتې ته مجبوري سوي، باید د هغې لاملان عدلي او قضایي ارګانونه په دقیق توګه د هغې قضیې وڅېړي او له هغوی سره قانوني برخورد وسي. او بل دا چې د امن ځایونو ته باید دولت ډېره زیاته توجه وکړي چې د امن ځایونو کې د زورواکانو مداخلې کمې سي، او هغلته ښځو ته واقعا د یو ځای وي چې دوی وکوی سي تر څو چې دوی بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي، هغلته ځانونه مسون او امن احساس کړي. او د کمیسیون لاسته راوړنې ښیي چې په اکثر ولایتو کې د امن ځایونه ښځو لپاره شتون نه لري، نو باید دا د دولت مکلفیت ده چې د ښځو د چارو د وزارت مکلفیت ده چې باید د ښځو لپاره امن ځایونه جوړ کړي، نو دولت باید دې موضوع ته نور زیاته هم توجه وکړي، او هغه ښځې چې مثلا کورنۍ بېرته دوی نه قبلوي یا ټولنه دوی نه قبلوي او دوی بل هیڅ ځای هم نه لري چې ولاړ سي، مخکې له دوی چې دوی له یو نامعلومه سرنوشت سره مخامخ سي، باید دولت دوی حمایت کړي.
ډیره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د پسرلی علامه راغلی په هر بوله کې بنگړی مات شي ودینا په دې اله چې نوې کال له خوخی او ډاک تیر کړی ژوند په شیبو کې خبرونه پایلو. نن د نوې کال په ورځ د کابل په کارتي سخی کې د جنډې په پورته کولو خبرې کوو.
سلورم خلیفہ د اسلام حضرت علی کرم الله وجهه داسې وسط کړو چې موجسات د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې موجسات زیان نه رسېږي.
بیا د جنډي پورته کول په حق له خلکو نظرونه اورو.
په عقیده لحاظ باندې هلته ډیر خلک راټولېږي چې د ټولنه سنتي ده په قائد ولاړه ده، نو ځینې خلک په دې عقیده کې چاته نشي د دې ستونزې حل کېږي.
اسلام له نظر هم دا موضوع څیړو.
د مفسرونو محدثینو په کتابونو کې د فقهاو په کتابونو کې نشته.
جنډه پورته کول لډیر په خوره هيسي په بلخ کې تر سره کیږي، خو نن موږ د کابل په کارتي سخی کې د جنډي پورته کول په حق لګیږو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړی او زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړي.
قدر منو تونکو د اسلام څلورم خلیفہ حضرت علی له شهادت مخکې وصیت کړی و چې کورنۍ په نجف کې په پټځای کې ښخ کړي. ډیر وخت وروسته بیا ابو مسلم خراسانی د حضرت علی جسد د شپې لخوا له نجف څخه د بلخ د خیران غونډۍ ته راوړ. وایي چې د حضرت علی جسد چې په لار هر ځای کې د دمې لپاره کیښوده، نو هلته به خیر او خیرات کېده، زیارت به جوړېده او په هغه ځای به جنډه پورته کېدله. چې له هغو ځایونو څخه یو هم په کابل کې د کارتي سخي زیارت دی چې د سخي شاه مردان په نوم یادیږي. هر کال د دولت لوړ رتبه کسان ورځي او له عام خلکو سره په ګډه جنډه پورته کوي چې بیا تر څلوېښت ورځو پورې پورته وي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ د ریاست کارکوونکی دوست محمد قابل بوی د جنډې پورته کولو د لرغونتوب پاک وایي.
سلورم خلیفہ د اسلام حضرت علی کرم الله وجهه داسې وسط کلی و چې موجسات د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې موجسات زیان ونه رسوي. بیا دا تقریبا 30 کاله وته حضرت امام جعفر صادق ابو مسلم خراسانی ته امر وکړ چې دا د حضرت علی کرم الله وجهه جسد پنهانی د خراسان په یو ولایت کې پنهانی دفن وکړي. بیا د شپې له طرفه د شتور په واسطه ابو مسلم خراسانی د حضرت علی کرم الله وجهه جسد مزار ته ولیگه عمل ته بیا خخه کرد. هر چیرته چه یوش پا دو دری ساته که دو ورزی پا تکی دل عمل ته بیا گزرگاه پنوم یادیده دا کارتی سخی مغز یوشایده چه دل تا جسد خیادل شویدو بیا دو دری ورزی وروز تا بیا مزار کنید.
د ښاغلي دوست محمد په وینا کله چې خلک خبر شول چې د حضرت علي جسد بلخ ته راوړل شوی دی نو ډلې ډلې به ورتلل او هلته یې غویان وزې او پسونه حلالول. خیر و خیرات یې کوه او د حضرت علي زیارت خدای ته واسطه کوه چې درد او رنځ یې لرې شي. بیا مغه وه چې خلکو هلته توغ ودروه او دا ځای په زیارت مشهور کړ. لکه څنګه مو چې مخکې وویل په هر ځای کې چې د حضرت علي جسد کېښودل کېده هلته به زیارت جوړېده او هماغه ځای به د حضرت علي د ګذرګاه په نوم یادېده. په کابل کې د کارت سخي زیارت هم یو له مغزو نسخه دی. موږ ورغلو او هلته له 55 کلنې نسیمې سلطاني سره وغږېدلو.
ما بچشم خود دیدیم کوربینا شده شر روان شده.
ما په خپل سترګو لیدلی چې د جنډه پورته کولو پر وخت چې خلکو خدای ته سوال کړی ړوند بینا شوی او معلول روان شوی دی. موږ هر کال د نوي کال په ورځ د سخي زیارت ته راځو او دلته خدای ته سوال کوو چې ستونزې مو حل شي.
کله چې د کابل په کارت سخي کې جنډه پورته کیږي نو خلک بیا تر څلوېښت ورځو هلته میلې کوي، دایره، بنګړي او نور شیان خرڅېږي. میرمنې ورځي په توغ جنډې تړي او خدای نه د خپل ستونزو حل غوړي. د غزنی اوسیدونکي پاکیزه ارزو وایي چې میرمنې په دوو ورځو کې ځانګړي دودونه پالي.
په عقیده یې لحاظ باندې هلته ډېر خلک راټولېږي چې دا ټولنه سنتي ده، په قاعده ولاړه ده. نو ځینې خلک په دې عقیده دي چې هلته لاړ شي د دوی ستونزې حل کېږي. نو دلته اکثره د نارینه و سره ښځې هم ځي چې ښځې کوم کار کوي. یو رواج خو دا ده چې هلته دوی بنګړي ماتوي، مثلا دوی لاسونه د بنګړو نه ډکوي او ځي عملته ماتوي. یعنې دا یو داسې یوه نظرانه ده. او بل نه د دسمال تلړو ډېره زیاته رواج ده. که تاسې لیدلي وي دغه جنډې چې دي یو خو یوه استر په تلړ کېږي، خو نورې ټولې په دسمالونو باندې تلړ شوي وي. هلته ځي خلک یوه غوټه اچوي، دوه غوټې اچوي. دا هم د هغه مشکلاتو د شمېر حساب ورته ښایي. البته همداسې یو څه ده. نو دغه د دسمالونو تلړ پکې رواج ده او دا جنډې په دسمالونو تلړ کېږي چې دا په فولکلور کې ډېر زیات یاد شوي دي. عموما ښځې ډېر زیاتې باورمندې دي. یو عجب ماحول دی، یو عجبه رنګارنګي. هغه د نوروز د طبیعت له رنګارنګي سره دغه د انسانانو رنګارنګي مالته پیدا کېږي. رنګارنګ جامې اغوستل شوي وي. په خپل حالت یو ښایسته محیط را مېسته کېږي. دغه د دسمالونو تلر، دغه د بنګړیو ماتول، دغه یو عجبه منظره هم دلته رامېسته کېږي. یعنی انسان که هغه ته متوجه شي د یو څو وخت لپاره تاسې یو رواني سکون اخلي.
د نوي کال څلوېښت ورځې چې جنډه هم پورته وي د ماشومانو لپاره هم د سیل او ساتیرۍ ښه موقع وي. له خپلو کورنیو سره ورځي او د سخي په زیارت کې د لوبو بېلابېل شیان اخلي. د لغمان اوسیدونکی فاروق چې اوس په کابل کې اوسیږي د خپلو ماشومانو کیسه کوي.
خو چون د رخصتۍ ورځې په کور کې اوسیږو او میلې جنډه جګیږي، په هغه ورځ ډېر وخته مونږ خلاصه کوي چې ماشومان هم ډېر وخته جګیږي. په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي، خالی نوی اغوندي، یو پوخانی اخلي، یو چرخنانک ځان ته اخلي، یو بل ګاډی لا کوړته وای چې پخوا نجارانو جوړول، څوک چورنه خود خوري، څوک پاپړو پسې ګرځي، څوک یو رقم بل په دې میلو کې جوړیږي چا ورته دغه وي پښمه قنده کوړته وای کڅ وای اغه خوري.
د جنډې د پورته کولو پر وخت د زیارت چار چاپیره په سرو او شنو تیکو پخل شوی وي. لنوی کال څخه ډیر مخکې د جنډې د پورته کولو لپاره چمتووالی نیول کیږي. د سهار لخوا لوړ رتبه کسان راځي او د سخي په زیارت کې جنډه پورته کوي. د ننګرهار اوسیدونکو جمیل وایي چې جنډه د افغانستان په اکثرو سیمو کې پورته کیږي.
دغه جنډه په ولایتو کې
د هماغه ولایت لوړ رتبه چارواکو لخوا، سپینګیرو لخوا، روشن فکران، عالمان او مخورینو لخوا چې په کې پړی اچول کیږي، دا جنډه رورو جګیږي. په دغه وخت کې ډیر زیات خلق راغلی، سیلبینی، ځینې دعاګانې کوي، ځینې خپل فریادونه کوي، ځینې خوښۍ احساس کوي. دا د یو سولې او د آرامۍ احساس امي. اکثره خلک په افغانستان کې تفریحګاه او د سیاحت دپاره ځای نه لري، دا یو نیک پال ګڼي او دغه ځایونو ته د میلو دپاره ځي چې دلته میله وکړي او چکر ووهي. دا خپله د جنډې جګېدل خلک نیک پال ګڼي.
په کابل کې د کارت سخي زیارت ته ورغلو او لوغ ماشومانو سره وغږېدلو چې هلته یې وبخرڅولې. دوی ویل چې د نوي کال په ورځو کې کار ښه کېږي، ځکه د سخي زیارت ته له ډېرو ځایونو څخه خلک ورځي. له دوو تنو ماشومانو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ.
نوم یې شیرخان. دلته شیراز ولایت خلک ډېرې دی، خو ته اوس پولیسان خلک نه پرېږدي. اول چانډه سکته کې بیل نه وي، چانډه جګېږي. زه خپله دلته نه راځم، زه بیرون نه سیل کوم.
ولې نه راځي؟
دننه نه پرېږدي، هلته نه ډاکي کنه.
څوک یې دلته؟
دلته خلک ډېرې نسي.
ځوندی اوسي. ته دې نوم راتوې؟
صدیقه.
ته دې شروع وایې چې کله د چانډه جګېږي، دلته څومره خلک یې، چانډه څه رقم یې، څوک یې جګېږي؟
دلته دغه نفران مهمه مهمه چې دي، هلته پاس سیخونه چې دي، هغو باندې ترپالونه وایي، هلته مشران کښېني، هکته نور خلک سرو ساکیګانو باندې کښېني. نو پړي سره دا چانډه اولنۍ را کښته کوي او بله چې کوي، داسې شنه چانډه وي سر باندې ګلان وي ډېر، او چې دا چانډه یې هغه کړه نران وسي او ښځې راځي زیارت ته. نور
ته هم راغلی کوم وخت زیارت ته؟
بیرون قبره په سر راځم، د هغوی خرڅوم هغه کوم، او دا نه راغلی نه، دا نه پولیسان اجازه نه ورکوي. دلته نو میلې هر څوک ډوډۍ خوري، هغه کا خو اول نه ورځو باندې هېڅ شی نه پرېږدي، دوام کې درېیم کې که پرېږدي.
دا جنډه به تر څو ورځو پورې همداسې جګوي؟
څلوېښت.
څلوېښت ورځې. بېرته یې بیا څوک ټیټوي؟
بېرته یې بیا دا خلک ټیټوي، بیا بله باندوي.
اوس ګورو زه ته کنه، اوس څه رقم جنډه ده دلته؟
اوس دلته شنه ده.
کوم یې وخې؟
غته علم سره، علم منځ کې چې ولاړه ده.
د جنډه خو ډېر ښایسته هم ده کنه، په دې باندې ګلان مې، شین رنګ مې دي. تا څومره خوښېږي ده؟
ډېره. خو دلته ازادي راځي کنه، هغه کې
چی کېږي؟
بیا پسرلی کېږي کنه.
که جنډه جګه نه شي پسرلی نه کېږي؟
پسرلی کېږي، بیا بل د نوروز نور، خو دې خاطر خوشحالي.
یعنې دا جنډه چې جګه سي، دام یوه نښه د پسرلي ده. د کارت سخي د زیارت یو تن ساتونکی وایي چې دوی د نوي کال را رسیدلو نه ډیر وخت مخکې د جنډې د پورته کولو لپاره تیاری نیسي.
مجاور زیارت روزه سخي جان.
د سخي په زیارت کې مجاور سید حسن يم، لا شپږ کلونو را پدې خو دلته زیارت ساتم. د سخي جان په زیارت کې د نوي کال لورځ مخکې امنیتی تدابیر نیول کیږي. د سخي د روزي رئیس راځي، په سخي کې د جنډې پورته کولو تدابیر نیسي. بیا چې جنډه پورته کیږي، لوړ رتبه چارو واکی او لانور ولایتونو څخه هم خلک راځي، خجم جوش وي. د سخي جان عالم له اوسپنې څخه جوړ دی، په سر شنه جنډه وي، له هغې پاس بیا ګلان ایښودل شوي وي، او د سخي زیارت ته هر کال نوې جنډه برابرېږي.
خو دینی علما بیا وایي چې په نوي کال کې د جنډې پورته کول دینی سبقه نه لري. د پوهنتون استاد او د دینی مسایلو څېړونکی ډاکټر نورالله کوثر وایي چې
جنډه بالا یا دا جنډه جګول دا افغانستان کې، په پاکستان کې، په هند کې، په تبت کې، په مختلفو ځایونو کې غیر مسلمانانو نه نور مذهبونه هم داسې یو ورځ لري چې هغه په خاصو وختو کې جنډه جګوي. د بودایانو کې دا رسم سته، په تبت کې، اوس هم دا په چین کې چېرې بودایان اوسېږي، میانمار کې، په هندوستان کې خپل لیدلې ده. همدارقم په کراچۍ کې یو ورځ جنډه بالا په نوم، جنډې سخي په نوم باندې، هلته هم یو زیارت ده په نوم زیارت سخي. په هندوستان اجمیر کې دا کار کیږي، افغانستان په مختلفو ولایتو کې، مخصوصا په کابل او مزار کې، د نوروز په اوله ورځ باندې په نوم د جنډه یا بیرق یا علم یو څه شی جګوي. دا معروف او عامیانه فلکلور کې د مونږ جنډه بالا په نوم باندې دا یو معروفه سوی. دا د قرآن او د اسلام له نظر نه هیڅ اصل نه لري. موږ په افغانستان کې درې شان ډېر زیات هغې ته احترام لرو، په هغې باندې تاکید کوو. قرآن ده، د نبی علیه السلام سنت دی، او د امام بونیفه رحمت الله علیه مذهب او فقه ده. په قرآن کې هم څه شی نشته د جنډې بالا په متعلق. په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم نشته. د امام بونیفه رحمت الله علیه چې د مونږ د مذهب پیشوا ده او مونږ د هغې متبعین یو، په هغې کې هم داسې یو څه شی نشته. د مفسرینو محدثینو په کتابونو کې، د فقهاو په کتابونو کې نشته. ځینو یو له بل نه نشر کړي دي او نقل کړي دي، خو مستندات چې علمي مستند ولري وجود نه لري.
ترنو دوستانو د نوی کال په ورځ جنډه پورته کېدل په بلخ، کابل او ځینو نور ولایتونو کې لډیر په خوا راهیسي دود دي. په دې هیله چې خوا خوشاله او نیکمرغه کال ولرئ، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.